یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن د 1999 کال د اسد زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 یا لومړی کلیزه ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار په ځینو برخو باندې راکټونه لګیدلې چې تر دې دمه پکې 10 تنه ټپیان شوي دي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي د غور چارواکي تاییدوي چې مرغاب ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې په زرګونو کسانو اعتراض کړی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډې کښېښوده ټاکل سوې د دې ورځې په مناسبت نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشا محمد صدیق مرخیل نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی ده نن ماقام اته بجه د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفہ برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي او په متحده عربی اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفہ برج مخې ته ولمانځي
نن د کابل ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د زمری یا صدات وشتمه یا د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي په اصل کې چې نن په کابل کې د خپلواکۍ جشنونه روان وو پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي لګیدلې دي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي دغه 14 توغندي له دوو موټرو د استوګنې پر کورونو توغول سوي او په نتیجه کې لاس کسان ټپیان سوي چې څلور تنه یې ماشومان او یوه پکې ښځه ده د کورنیو چارو وزارت ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول سوي دي د دغو کسانو د بشپړ هویت په اړه څه نه دي ویل سوي د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې ده د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي راډیو ته وویل په مرغاب کې ډیره امنیتي ځواکونه تېره شپه دولتيار ولسوالۍ ته لیږدېدلي
له تیر ماښام وروسته مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لاسته ورغلې ده زموږ امنیتي ځواکونه شاته کړی او په دولتيار ولسوالۍ کې دي
شغلی رمش وی په وسلول نشته کې درې سرتيري او څلور د دولت وسلول مخالفان وجلسوي او څلور سرتيري ټپین سیوي دي د غور امنیتی چارواکي وی پر داسې پلانونو کار کوي چې وکول زی دغه ولسوالي بیرته د دولت له وسلول مخالفانو ونیسي د دولت کوم مخالفي ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پرون د پرلپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته که په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل سي اعتراض کوونکي چې د اپوزیسون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینسک کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د کومه مسأله په زور نسي تپلی
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږویشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي دغه مظاهرې د اګست پر 9مه د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پیل سوې چې لوکاشینکا پکې ګټونکی اعلان سوی خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو ډیر مهم کس وبخشي خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکې کې ورسره مله خبریالانو ته وکړه خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي و او اوس په روسیه کې اوسېږي تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو ډیر مهم پټ اسناد افشا کړي دي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل بایدن د 2018 د کال فبروري میاش کې ورسته له غیله کارلی ریکړه چې ښکارا سو هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسي سفیر سره د خپل اړیکو په اړه دروغ ویلو. او نیوزیلند نن تایید کړی چې د کورونا وایرس له دیارلس تازه پیښې ثبت کړي دي. د هیواد څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کور دننه یې په سلو ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مثبتې پیښې نه درلودې. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نیوزیلند کې تر اوسه د کورونا وایرس 1831 مثبتې پیښې او له کبله یې د مړینې 22 پیښې ثبت شوي دي. د دغو شمیرو له مخې دغه راز په امریکا کې تکساس ایالت څلورم ایالت دی چې پرون پکې د کورونا له امله د تایید شوو مړینو شمېر له 1000 اوشت. تر دې مخکې نیویارک، نیو جرسی او کالیفورنیا ایالتونو کې د مړینو شمېر تر دې حده اوښتی و. د ورلډ میټرز انفو ویبپاڼې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر له 22 میلیونو اوښتی او له دې جملې تر 14 میلیونو ډېر کسان روغ شوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر له 1,710 اوښتی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. نن د اسد زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د ورځې په مناسبت د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړۍ نن سهار کېښوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلوغېدلو مراسم پای ته ورسېدل.
خدای په امان.
په کابل کې د همدې ورځې ظاهراً ګډوډۍ په خاطر 14 راکټي بریدونه په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه 10 ملکان ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې په مناسبت یو شمېر بهرنیو هیوادونو افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او متحده عربي اماراتو ویلي چې نن ماښام د نړۍ په تر ټولو لوړ برج خلیفه کې به د افغانستان درې رنګه بیرغ رڼا شي. د افغانستان کلتوري اتشه صدیق امرخیل
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم روسي مسایل تاسو ته در اورو. رازو لمړی موضوع ته نن د اسد زمری اتوشتمه د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. په افغانستان کې د دې کلیزې په مناسبت ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړۍ کېښود. البته دولتي مراسمو چې په دفاع وزارت کې معمولا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې راکټي بریدونو له کبله 10 تنه ټپیان شوي دي. البته دغه راکټونه هغه وخت توغول شوي وو چې د خپلواکۍ د څلی ته د ګلونو د ګیډۍ ایښودو مراسم روان و. 14 راکټونه ټول ټال شوي دي چې په 5 حوزو کې په هستوګنو کورونو لګېدلی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلی دي چې 10 کسان تر دې دمه په دې بریدونو کې ټپیان شوي چې ملکیان دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړی ده. لومړی به دا راته ووایي چې د بریدونو وروستي جزئیات څه دي، تلفات یې چیرته رسېدلي دي او څوک نیول شوي که څنګه په دې تړاو؟
سهار نږدې د کابل په وخت 9:15 وي چې د دوو تیز رفتاره موټرو لخوا 14 راکټونه فایر شول. دغه راکټونه د کابل په لومړۍ، دویمه، نهمه، لسمه او شپاړسمې حوزو باندې لګېدلې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه دا دي چې په دغه راکټي بریدونو کې تر دمګړۍ پورې 10 تنه ټپیان شوي دي چې له ډلې یې سلور تنه ماشومان او خزه هم ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق اریان رسنوی ته پاستول وینا پانه کې لیکلی دی چې د دې پیخې پلټنه پال شوې ده، خو د پلټنې سره سم دوه تنه مشکوک کسان هم نیول شوې دي.
مننه. د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسم په اړه باندې راته وایي چې څه وشول؟
ستانکزی صاحب، 9 بجې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملي دفاع وزارت ته راغی، چیرته چې د افغانستان د خپلواکۍ د څلی بیرغ د شاه غازی امان الله خان دغه عکس هم هلته وخپله. البته په دغه مراسم معمولا په همدې ډول باندې ترسره کیږي، او د هغو قربانیو د احترام په خاطر باندې چې د افغانستان د استقلال یا خپلواکۍ د بیرته ګټلو لپاره ترسره شوي دي. هلته یې د ګلونو ګېډۍ کې خوده په دې محفل کې د مصالحې علي شورا رئیس سربیره، د جمهور رئیس لومړی مرستیال، د ملي شوراګانو دواړو مجلسو غړو او مشرانو او همدارنګه ګڼو چارواکو ګډون کړی و. تقریبا په کابل ښار کې هم یو شمیر تیاری په عامه کچه باندې نیول شوي دي، خو نسبت نورو کلونو ته دغه مراسم په کابل ښار کې البته پیکه ښکاري. اما نن ماښام 9 بجې بیا د کابل په وخت باندې په دارالامان قصر کې چې تیر کال افتتاح وشو، د بیا رغونې ځانګړي مراسم دي چې تمر جمهور رئیس هم پکې وینا وکړي.
ډیره مننه کوم امید ظهیر مالو له کابل خبرې کولې. د وروستیو مسلو په اړه باندې چې په کابل کې راکټي بریدونه شوي دي، همدارنګه د خپلواکۍ د بیا ګټلو رسمي کلیزه لمانځل کېږي، په دې اړه موږ ته جزئیات راکړل. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه ده. د افغانستان یو شمیر نږدې او لرو ملګرو هیوادونو د دغې ورځې په مناسبت افغانستان حکومت او ملت ته مبارکي ورکړې. له هغې ډلې ترکیه، روسیه، چک جمهوریت، هنګری او لیتوانیا افغانستان ته پیغامونه لیږلي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکو د افغانستان له چارواکو سره منلې ده چې په دې مناسبت باندې د خلیفه برج چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده، په هغه باندې به د افغانستان د درې رنګه بیرغ ماښام مهال وزړول شي. د افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشي صدیق امرخیل له ازادي راډیو سره په دې مورد خبرې کړې دي. ښاغلي امیر خیل په دې اړه باندې جزئیات مونږ ته راکړل چې غواړو د هغوی غږ تاسو ته خپور کړو. ښاغلی صدیق امیر خیل،
ټاکل شوې ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي، او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
لپاره به برته ورشو افغانستان ته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ د کابل ښار ته وتلې ده. دا چې د ښار وضعیت څنګه ده او څه ترتیبات نیول شوي دي د ازادۍ د بیا ګټلو په مناسبت باندې، له دې به جزئیات اورو. مهرباني وکړئ ناجیه.
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته، او خپلواکۍ ورځ مبارک. نن د کابل ښار واټونه او سلور لارې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستلو، د اتل غازی امان الله خان په انځورونو، د خپلواکۍ د ورځې شعارونو، او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي. د افغانستان د خپلواکۍ د 101مې کلیزې جشن لپاره کابل ښار کې ترتیبات نیول شوي. دغلته په بیلابیلو ځایونو کې چک پوینټونه جوړ شوي او کلک څارنه کیږي. کابل ښار کې دکاندارانو سره مو خبرې وکړې. دوی وویل چې د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د پلور بازار تود شوی، او د کابل ښار سربیره د ولسوالیو اوسیدونکي هم اخیستلو لپاره ورځي. ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو ځړېدونکي واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنګونه، او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه ترې په ډېر مینه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان دي چې په واټونو کې لیدل کېږي.
ناجی، د خلکو په اړه باندې راته وویل، خلکو څه ویل؟ له خلکو سره خبرې کړې؟ له عامو خلکو سره په سړکونو ښار کې څه ویل هغوی د دغې ورځې په مناسبت؟
خلکو سره مو خبري وکړي دوی ویل چې دا چې امنیت خنه دی خو بیا هم دوی د غورز په ډیره خوشحالي سره مانځي. اکثر ځوانان مو ولیدل چې بیرغونه یې لاس کې و او په ډیره خوشحالي باندې واتونو کې ګرځېدل. اوس راغلي وو د کرکټ یو سټډیوم ته چې دغلته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت شلوریزه لوبه ترسره کیږي. کرکټ لوبغالی کې د لوبغالو سره خبرې وکړي او همدارنګه مینوالو سره دوی په ډېرې خوشحالۍ حتی له ولایتونو خلک راغلي او د دغې لوبې ننداره کوي. بلې څنګه
ده؟ ډېره مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله له کابل له موږ سره خبرې کولې. د کابل ښار د وضعیت په اړه باندې دا چې د استقلال د بیا ګټلو په مناسبت هلته څه روان دي له موږ سره جزئیات شریک کړل. وی ویل چې د کابل په اکثرو واټونو کې د افغانستان بیرغونه ځړول شوي دي، شعارونه لیکل شوي دي او خلک درې رنګه بیرغونه اخلي او په مخونو باندې د درې رنګه بیرغونو رنګونه وهي. په همدې ارتباط د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ارتباط باندې د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر مجتبا پتنګ سره هڅه کوي چې خبرې وکړو. هغوی ومنله چې را سره خبرې وکړي، موږ به را پیدا کړو، خو تر هغه پورې به چې ښاغلي پتنګ ته زموږ اړیکه رخ کیږي تاسو ته یو بهرنی مطلب تر لنډې دمې وروسته در واورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزید امریکا انتخاباتو ته دیموکراتانو خپل ملي کانګره د پخواني لومړی مېرمنې میشل اوباما او د ولسمشری د پخواني کاندید برني ساندرز په لمسونکو وینا سره پیل کړه. دواړو رای ورکونکو دې ته وهڅول چې ولسمشر ډانل ترامپ ته رای ورنکړي او هم د بیلتون سیاستونه وغندي. بلخو ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې ویسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته د دیموکراتانو کانګره د وخت ځای کول وبلل. د دیموکراتانو د ملي کانګره په اړه د زیاتو جزئیاتو لپاره اجمل ان سټوډیو تر غلې مېرابانی او کې کانګره چیرته کیږي او کوم مسایل پکې مطرح کیږي؟
ځل دغه کانګره فایل شبې ده تیر شپه ویناوی پروندې کانګری په لومړی شپه چې د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول انلاین وی فایل شوې. په خنۍ لومړی مېرمن میشل اوباما ویل ټرمپ په وار وار د خودلې دا چې د زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغه په دغه وینا کې چې لمخ کې سب شي و ټرمپ د دې دندې لپاره د ورتیا کراکټر او نجابت لرلو یو ور شخص ونه باله. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند له خوا د ټرمپ سره د سیالۍ لپاره جوی بایدن چیلنج کړي و هغه خبرداري ورکړ چې ټرمپ موږ د دیکتاتوري لار ته ښکته کوي. دی سناتور ادعا وکړه چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکي په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایدن انتخابول د پوینا بيخي ضرور دي. په خنۍ مرستيال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی دی دیونې په پا پای کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي. په دې غونډه کې څه ونه ویل خو وروسته یې پر خپل ټوئیټر لیکلی چې نن شپه موږ ولیدل چې امریکا ایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ پر دې کړکیچ د پوینا لاس بری کېدای شو او تر پوخه هم پیوړی کېدای شو.
مننه. ولسمشر ترامپ هم انتخاباتي منډې ترلې پیل کړې دي، د هغوی د غونډو جزئیات څه دي؟
ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ ویسکانسن ته ولاړ، هلته یې د انتخاباتي وینا لپاره تللې وو او هلته یې په خپله وینا کې د ډیموکراټانو د ملي کانګرې غونډه د وخت ځای کولو بلل. نو مولي دغلته په رسیدو خپل ملاتړو ته په خبرو کې جوی بایدن او د هغه مرستیال نوماندہ کاملا هاریس تورنه کړل چې د پوینا سوسیالیستي پالیسي رامنځته کوي او خبرداري ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو زیات خطرناک وي. ترامپ دا وویل چې وزنی لار چې موږ به د انتخاباتو بایللو ته بیا اداده چې کله د پوینا انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراتانو د ملي کانګرې د پرانیستې په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه مو واغه دا و چې څلور پخنۍ مخکه خو جمهوریت غوښتونکو د بایدن لاټړ اعلان کړ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو مکلی زده د نن ورځې په مناسبت ولسمشر غنی د خپلواکۍ څلې ته د ګلو ګېډې کې خودي خور سره هم مهاله په کابل ښار باندې شاوخوا څوار لس راکټي بریدونه شوې دي. د امنیتي او سیاسي مسلې د تحلیل لپاره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ همدا شي بر سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. جناب وزیر صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. د خپلواکۍ کی بیا غټلو او داسې نورو ملیم جشنونو باندې بریدونه او ګډوډي څوک او په څه هدف باندې کوي؟ بله جناب پتنګ صاحب، زما غږ تاسو اورئ؟ موږ له سټوډیو تاسو سره خبرې کوو په ژوندۍ پروګرام کې. زما غږ اورئ؟ زه غواړم بیا پوښتنه مطرح کړم. بله جناب وزیر صاحب، زما غږ درځي تاسو ته؟ او بلې، ستاسو غږ راځي. زه غواړم وپوښتم چې دغه سبریدونه چې په کابل کې نن وشول، څوک او په څه هدف کې په دغه ملي جشنونو باندې؟ فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ چې له موږ سره غوښتل خبرې وکړي، خو د دوی ټلیفوني تماس پرې شو. البته له دوی به مو دا پوښتنه کوله چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ملي جشنونو پر مهال بریدونه څوک کوي او په څه هدف باندې کوي. دوی له موږ سره غوښتل چې خبرې وکړي، خو متاسفانه ټلیفون یې سم رخ نه شو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا غټلو یو سلو یو مکلیزه ده. یو سلو یو کال مخکې د افغانستان د وخت واکمن پادشاه امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د پوره غټلو فرمان او ترلاسه کړ، او افغانستان خپلواکۍ په پوره توګه باندې ترلاسه کړله. د همدغې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې جشنونه جوړ شوي دي. د افغانستان خلکو هم په بیلابیلو سیمو ولایتونو او ښارونو کې دغه جشنونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو خبريالان په بیلابیلو سیمو کې کوشش کوي چې په دې مورد باندې جزئیات راکړي. اوس برته له ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ سره زموږ ټلیفوني تماس برقرار شوی دی. جنرال صاحب، فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه او زه غواړم پوښتنه بیا مطرح کړم چې په کابل کې به نن تاسو اتمن شاهد وي بریدونه وشول، په دغه سیمه ملي جشنونو باندې بریدونه څوک او په څه هدف باندې کوي ستاسو په نظر؟
ډېر مننه خصوصا چې ما ته فرصت پیدا شو چې ستاسو د راډیو له لارې نه تر هر څه لومړی د افغانستان یو سلو یو کلیزه چې د استرداد استقلال ورځ ده، ټول افغانانو ته چې په دې نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي مبارکي وایم. را به سم ستاسو په پوښتنې په هکله چې ولې داسې امنیتي وضع په داسې حالاتو کې خرابېږي، دا خامخا تاسو باید په دې باندې وپوهېږئ چې د امنیتي وضع خرابېدل په افغانستان کې مختلف لاملونه لري. او څنګه تاسو د حوصلې برنامې حوصله به ډېره اوږده نه وي چې زه په ټولو مواردو باندې بحث وکړم. دغه نننۍ پېښه چې تاسو ولیدله د راکېټو انداز او انفجارات چې په کابل کې وشول، دا دښمن پلان شوې توجیه وه چې د افغانستان حکومت ضعیف معلوم شي چې امنیتي تدابیر نه شي نیولی. نو بنان دا اړخ نه لګوي د افغانستان د خپلواکۍ پورې ورځې په مناسبت پورې کوم خاص تړاو نه لري. فقط دومره باید جهانیانو ته دښمن معلوم شي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده، چې هڅه نه شي کولی چې په ملي بینالمللي ورځو کې د امنیت ټینګښت دوی د افغانستان د ستاریانو لپاره ولري. متاسفانه دا برید سوی ده چې ډېر کم تلفات یې درلودله، او فعلا خاص مشکل په کابل کې نه لیدل کېږي. او ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په مراسمو کې په ښه توګه اشتراک وکړ او په دې هکله خبرې وکړې.
بله جناب پاسوال صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو دغه ترتیبات او جشنونه داسې وخت لمانځل کیږي په داسې شرایطو کې چې د سولې مسایل روان دي، د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې دي. طالبانو هم نن اعلامیه ورکړې ده، هغوی د دې ترڅنګ چې دغه خپلواکۍ د بیا ګټلو مبارکي ویلي ده، ویلي دي چې موږ د اوسني وخت د بدلون لپاره د دوی په خبره باندې چې د اشغال د خاتمې او ځینو نورو مسایلو لپاره به د دوی مبارزه جاري وي او اصلي خپلواکي به هغه وخت دوی ترلاسه کوي. د دوی دغه پیغام په څه معنا دی چې نن یې ورکړی ده؟
راسودی او مقتصدی د افغانستان استقلال هر څوک افغاني د بل لپاره به منلو وړ وي، او دا د افغانستان خپلواکي به هر جنسي که هغه طالبي که هغه جمهوریت وي هر څوک وي دا به لمانځي، د دې ورځې به احترام کوي، او د افغانستان جغرافیه چې له استعمار نه خلاصه شوې ده په دغه تاریخ خلاصه شوې ده، هر څوک چې افغان ځان ته افغان وایي باید دا ومني. پاتې ټولو په سیاسي مشکلاتو باندې چې واقعاً پاتې لرنه چې د داود خان خدای بخښلي د رژیم نه دفاع ته کوم حکومتونه چې منځته راغلي دي په شکل د اشتالو زموږ سیاسي استقلال له ګواښ لاندې راغلی ده چې دا مشکلات تر اوسه وجود لري. نه تنها په دې وخت کې بلکې په ټول لسیزو کې زمونږ سیاسي استقلال، زمونږ فرهنګي استقلال، زمونږ اقتصادي استقلال دا له ګواښ له سره وو، خصوصا د امتیازانو له ګواښ نه ګواښ سره، او د امتیازانو له وتلې د منطقې او د منطقې نه د نړۍ په ساحه کې ګواښ لاندې دا ګواښ وو، او زه هم هیله لرم نه تنها زه هیله بلکې د ټولو افغانانو هیله ده چې موږ په آینده کې په راتلونکي کې د افغانستان یو واقعي استقلال زمونږ سیاسي اقتصادي او استقلال له لورو حتی فرهنګي استقلال له لورو خپل برخلیک خپل لاس باندې وټاکو. هلته کېدلی شي چې موږ یو ښه درست اقتصادي سیاسي استقلال ولرو، بیا کولی شي چې موږ ووایو چې موږ
خغلی پتنګ صاحب، زه غواړم وپوښتم چې د سلو کلونو دغه بحث ډیر غټ دی، تاسو هم یادونه وکړل چې مشکلات شته، خو که دې ته راشو د اوسني عصر ته مقایسه یې کړو له هغه ورځې سره چې د استقلال د بیا ګټلو جشنونه وشول او په هماغه اولې ورځې نه، څه فکر کوئ په کوم اهدافو باندې چې دغه استقلال وګټل شو اوس یې پاسداري کیدای شي که څنګه، او په سم لور باندې روان وي د هغه اهداف د پاسداری لپاره چې د افغانستان خپلواکي و بیا رغولو، تعلیم و ترقی و او هر څه نور مسائل؟
د بل بعد مرغه په مختلفو دورو کې په مختلفو رژیمو کې په مختلفو حکومتونو کې د دې لپاره چې موږ یو لوی ستراتیژیک اهداف د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د جوړولو، د افغانستان د انکشاف، د افغانستان د جغرافیه د ساتلو، د افغانستان د جغرافیه د ثابتولو په دنیا کې تر اوسه هغه پورې هم نه لرو، په مختلفو رژیمو کې نه درلودله. نو چې دا راپورته کیږي ما مخکې د تویې چې دا راپورته کیږي چې موږ باید یو سیاسي او اقتصادي استقلال ولرو، ما ویل چې په هره دوره کې زموږ استقلال د زموږ استقلال د مختلفو ممالکو مختلفو سیاسیو له لارې نه تهدید لاندې ده. موږ فعلا سیاسي استقلال نه لرو، د اقتصادي استقلال نه لرو، فرهنګي استقلال نه لرو، هر شی په موږ تپل کیږي، هغه شی چې تپل کیږي هغه ته موږ استقلال نه شو ویلی. استقلال هغه ده چې مستقله خپله لیدلور لرو، خپله ستراتیژي لرو، د خپلې ستراتیژي د حمایت لپاره اقتصاد لرو، هلته کولی شي چې موږ ووایو چې موږ یو درسته استقلال.
بله، زیاته مننه کوم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبا پتنګ چې له موږ سره مو خبرې وکړلې د استقلال په مناسبت. اوسنۍ پیښه چې په کابل کې شوي چې راکټونه اوریدلي او همدارنګه جشنونه شوي، سیاسي مسایل دي، په دې اړه باندې له خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ستاسو له پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده، شان ټوله ډېر ګران شوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي، دا کرونا مریضي راغلې وه، دا کرنټینونه دي او دا ډېر تر ځپلي دي. پخوا به موږ یوه ډبه شل لیټر غوړې په 1000 افغانۍ رانیولې یا به مو په 1500 افغانۍ رانیولې او تقریبا یو ډبا غوړې 10 لیټر په 1200 افغانۍ په 1200 افغانۍ ده. نو زما لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه ګرانۍ ته پاملرنه وکړي. د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړې یا دروازې بندې کړې هغه علاقې چې دغه مسلمانانو کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بېشي سره ځورېدلي دي بېشي سره ستړي دي. سلام
زه پاتې شاد خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفونه په کاخه د تلیفون چې شپوره کوله وځنګېدله خیرې انجامې داسول چې دوی د اسلام د پوره نو د چوکې د پوره وځنګېدل چې دوی خپله چوکې ته ځان ورکې وبسل.
عبدالله عبدالله.